سلامونه سلیمه شه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړه چې په کې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د سمول او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو له لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په کې د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 5 کلونه کم دی په خوار زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګاله دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي چې د کور د اړتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بي اسناد افغانان پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک واخته. په پاکستان کې وی محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت دا سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوي لپاره محکمې ته حاضر شي خود د د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستل سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 28 وشي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس داسې د اصحابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس د یخ خونی پرازیدا استره بس سلنده خشتاس
نور جالب مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه د ملګر ملتونو نړیواله د سازمان لسر منشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیچورا د غوښتنې پرون په هغه پریکړې کې وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان لسر منشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ، د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانې کمهیر وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، د ترهګرۍ دوامدار ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جونو خوځو راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره یې د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو اغیزمن او غوره اداري همشمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یوناما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي بیا بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهیر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرون د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په 9 غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمنې له نږدې څاري.
اوسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندي چاپیریال د جوړېدو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکاریو سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم ملاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوي له غړو سره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکاریو سازمان نه رادل افغانستان ته راسي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه، نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالیږي ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګېدو افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان نجونې او ښځې زده کړو او کار ته پرېږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې څه کم 3 میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
د افغان جون او ښځو د زده کړو او کار په اړه د خبرو لپاره پرون د متحد عربي اماراتو یو پلاوی هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او له کاره د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په موخه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاریو سازمان رول څومره مهم او اغېزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلید احمد نادم نه مطرح کړې ده.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامعې چې ښځې دي او محروم دي د درس د کار، نو ده لپاره چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په هکله تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلاوی واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د ښځو په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي، خصوصا د تحصیل او د کار. او تاسې خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په اصطلاح د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته، او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي، او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي، په دې چې افغانستان د نورو هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره، افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لرې شي؟
خو موږ تاسې یو متل لرو، وایي یو څوک په طبیعي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوا حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلیزلې چې روانې دي دا به بیا زید نورو مسائلو ته چې په ملګرو ملتونه به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دوی چې طالبان د قدرت لرې کړي.
که طالبان قانع نشي د اسلامي هیوادونو تعامل به له دې وروسته له دوی سره څه ډول وي ستاسو په نظر؟
چې قانع نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځوس هیوادونو ته وایي چې دغه ډله تحریم کړي او دغه ډله په رسمیت ونه پېژني او بالاخره پسره اړیکې دوی سره قطع کړي او بالاخره دا مسله ځي شورای امنیت ملل متحد ته ځي په دې چې دا هم همګام دی. یوه خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو پوه خلیل احمد ندیم و چې خطر پردې سره د اسلامي همکاریو سازمان د یو پلاوي په راتګ او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغېزمنتیا خبرې کولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
وسام یو جالب مطلب اندون سوه دونویوم کال د امریکای پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو او سی درک لګیدل دی. تفصیل وی د احمد چی برنوارو
لنن تیر شکل مخ کې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا ل پیټسبورګ شارا ترې تم شو هیڅ چاته یې څنګه وویلی نه خپل میړته او نه هم خپل خویندوته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې درې اتیا کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات داری چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د چین ولسمشر شی جین پینګ را روانه دوشنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ له روانې دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یوه اوربن او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیځ د چین دغه پیشنهاد رد کړی خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جین پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بین یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې، خو پر هغو بندیزونو یې انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته یې د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ دخته کسانو شمیر سره پخوا زیات شوی دی. دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
د میرویس روغتون داخله وایي په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پنځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړل سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوی ځکه یې دلته راوستلی.
بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستي هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی یې نه کېدل، دلته انشاءالله دوا پکوي. ډاکټرانو معاینات وکړي، وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفستنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس هازوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړی. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ داخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په درې سوه کې په لس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي جدي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ و دغه ستواني شان، نور غوښې برګر و داسې شان چې دي دا تاواني شان دي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ داخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړی یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډېر نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې په سیمه کې د سړک پر سر یو شمېر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
زما وینا خو داسې دی چې دا خو ډېر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دو نظام کې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځته راوړي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیتي د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو یې لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییز اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړی چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، غواړم چې بېرته لاړ شم. موږ ته طالبان د شهیدانو پیسې راکړي، شهیدانو چې جرگان شهیدان شوي ودونه نه دي کړي، په خوج کې شهیدان شوي. دا پیسې موږ ته راکړي، اوس موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي ټول دا پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کرایې کړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي څو پورې موږ مهاجر پراته یو، وایي زموږ پیسې شهیدانو پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کرایو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت د چرشنو ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زه زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چرشنو ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده غږ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. له دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. له ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولینو کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. زه به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمالی ته هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ سیمه لري کنه وله مرد اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې ورور په داسې خولو بدښت مشته وطن کشیږي. اکسالات نه پر نیٹ باندې کار کوي، نه پر ساده ټلیفون باندې کار کوي. ور موږ ډېر په مشکل باندې یو، یا یو هو زه یو لوړ ځای ته یو بانک ته پورته کېږو، بیا موږ ټلیفون هغې خواته کوو. نو موږ ډېر په مشکل باندې یو. موږ دا غوښتنه چې موږ ته یو اکسالات ښه داسې خولو پر منیکه باندې کشیږي. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د
دا خبرونه دویمه نیمایی ترا ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه هم دلتا پای ترسیگی پا دویمه نیمایی که در تا دا آزادی رادیو دا ملما پروگرام لرو چه بدی.